شي دا مشال ویډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر او د خبرونو د ویان دی یعنی ساج ملني کې هلې او سلامونه ومني پروانه خبرونه کې بعد شماري ودرستان نه د بیکوره شو خلکو د یوې احتجاجي مظاهره د خیبر ون عملیاتو په اړه تازه سرګندونه په ممندو باجوړ کې د ګوزن پر ضد د ساسکو د کمپاین د وزیر اعظم نواز شریف جرمني ته د سفر او عمران خان لخوا د ټاکنو د تفتیش سره سره یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال راپورونه واوري او اول خبرونه د انیس حاجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان کډوالو دړه کور کړي چې غوښتنې پوره نشوي نو پلوي احتجاج بل لاس پوری کړي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جرمني په دوره رسیدلې او په نایجیریا کې د لکانو په اسکول کې د چاودنې لامل لکتر لگا وسل ویخت زکون کی وجل شوې دي او وسته خبرونه تفصیل د شمالي وزیرستان کډوالو نن په بنو کې احتجاجي مظاهره کړو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د بیرته تګ نیټه وخایي دغه بې کوره شوو خلکو د احتجاجي مظاهره نن د بنو پریس کلب مخې ته د وزیرستان متاثرین کمیټه د سوري لاندې وکړه د دې کمیټې مشر نثار علي خان په دغه مکوول کې غوښتنې پوره نشوي نو د روانې میاشتې 19 نیټې نه به لوی احتجاجونه پیل کړي
میر د پورامن د کلیار علاقه خبره نه کی میر د ټول وزیرستان د کلیارنس خبره کی چکر مو د ټول وزیرستان د کلیار کو موټر واپسی رول کو وخت میر د وشای کمشنر او پولیټیکل تنظیم بیا هغه خلک بیا د جرګه ته شول غوړي چکی ما جرګه موټر مذاکرات د پور په وزیرستان شجړه کړی و
دغه خلکو د ماشومانو د ستکړو د متاثرینو په خوخه د اتمانزو جرګې د جوړولو ځنی نوري غوښتنې وکړي چارواکو په دې اړه لسنې دی ویلي د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ویلي دي چې په باړه کې د وسلوالو پر سي د خیبر ون په نامه پوسی عملیات کامیابی سره دوام لري نن په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاه علي شاه مشال لیډیو ته ویل چې په باړه کې به نوري سی او وسلوال تنظیم یا لخکری نه پرېږدي نو موړې وای په دغه سیمه کې به یوازې د کامی مشرانو په مرسته سیول انتظامیه کارونه کوي بل اړخته د پاکستان پوسټ اطلاعاتو څنګه ای ایس پی آر لخوا د اتوار پر خبري شوی او خبر پانه کې ویل شوی دی چې پوسټ خبر ایجنسی په تیرا او کاخیلو سیمه کې په تازه پوځي عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم کمانډان په ګډون وېشت وسلوال وچلی او دوه امنیتي سرتیری هم وچل شوی دی بل خو د پاکستانی طالبانو جماعت الاحرار ډلې بیان احسان الله احسان مشال لیډیو ته پستول شوی او خبر پانه کې په خبر ایجنسی کې د خپل یو کمانډان ابو جندل د وجل کېدو د خبر پخله کړي دی د یو بل خبر لمخې په خبر ایجنسی کې نن چاودنه شوې چې پکې یو تن وژل شوی او دوه شوبل دي د خبر پولیټیکل چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن غرمه د تیرا پنری بابا سیمه کې د زخخیل او توحید الاسلام تنظیم په غړو چاودنه وشوه چې پکې د توحید الاسلام یو غړی وژل شوی او دوه شوبل دي د پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه داغستې خبرونه د مشال ریډیو نوره نن د افغانستان په څو ولایتونو کې د بمی بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه لس پولیس او یو عام وګړی وژل شوی دي د لوګر امنیه کمانډان عبدالحکیم اسحاق زیل مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل په لوګر ولایت کې ځانمنګی برید کوونکي د پولیس دفتر مخې ته ځانوالو سو او وو پولیس او یو عام وګړي وشل د اسحاق زیل په وینا په وجل شو کې د سیمه ایزو پولیسو کمانډان سبزلی هم شامل دي پولیس چارواکي وای په ننګرهار ولایت کې بیا په چاودنه کې درې پولیس وژل شوی دي د چارواکو په خبره دغه چاودیدونکي مواد په یو رکشا کې خودل شوی وو نن بیا د برهان الدین ربانی په هندون سره نستی په یو بل چاودنه کې درې تنه زخمیان شوی هم دي د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې به اسلام آباد په افغانستان کې د سولې له هڅو سره رښتینی مرسته وکړي د سولې د علي شورا د نړیوال اړیکو مشر حبیب الله فوزی د مشال لیډیو افغان څنګه ته د اتوار پر سپېو مرکه کې ویلي دي چې افغان ولسمشر به پاکستان ته په خپل لومړي سفر کې د سولې په اړه سنجیده خبرې وکړي بل خو د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی دی چې د افغان ولسمشر بیان نصیف الله سلارزی ویلي دي افغان ولسمشر اشرف غنی به دا ونې د پاکستان دوره وکړي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د جرمني په دوه ورځنۍ دوره رسیدلې ده وزیر اعظم نواز شریف در رسیدلو وروسته رسنو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان او جرمني ترمنځ تعلقات ډیر مهم دي او پاکستان په سیمه کې امن یقیني کول غواړي نواز شریف ته د دورې د بلنه د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل ورکړې وه د خیبر پختونخوا د کورنو چارو سیکرټر سید اختر علی شاه هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګنې په خیبر پختونخوا یا قبایلي سیمو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې خپلې هلې ځلې پیل کړي دي. د اتوار پر ځله مشال ریډیو سره په یو مرکه کې نوموړي وویل چې دوی ته تر اوسه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د هلو ځلو په اړه څه ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. نن د نایجیریا په شمال کې د لکانو په یو سکول کې د چاودنې له امله لږ تر لږه اووه څلوېښت زده کوونکي وژل شوي دي. په پوتسکوم ښار کې د ژغورنې ادارې کارکوونکي وایي یو ځانمرګي برید کوونکي چې د سکول یونیفارم یې اچولی و ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد یې هغه مهال وچول چې زده کوونکي سهار د اسمبلۍ لپاره په قطارونو کې ولاړ وو. په دې پیښه کې په لسګونه زده کوونکي زخمیان شوي هم دي. ویل کیږي چې د دې پیښې شاته سنی اسلامي ډله بوکو حرام لاس لري. دغه ډلې مخکې هم په نایجیریا کې د اسلامي ریاست د جوړولو په مخه د خپلو فعالیتونو پر مهال سکولونه په نښه کړي دي. چارواکي وایي چې د امریکا، اروپایي اتحادیه او ایران ترمنځ د غیر اعلانیه د خبرو اترو دویم پړاو پیل شوی دی. د دې خبرو اترو موخه د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د روانې میاشتې تر څلېرویشتمې نیټې پورې سهل راوباسل دي. دا غونډه نن د هغې یو ورځ وروسته کیږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپایي اتحادیې د مشرې کیترین اشټن ترمنځ په عمان کې د پنځه ساعتونو ملاقات وشو. وروسته خبر ده چې د برلین د دیوال د نړۍ د پنځشت کاله پوره کېدو جشن تېره شپه د سندرو د رڼاګانو په زرګونو سپینو پوکڼو د پرېښودو سره د جرمني په برلین ښار کې پای ته ورسېدو. دا خوشحالي چې درې ورځې دوام درلود د 1909 د نومبر د 9 نیټې یادګیرنه وه. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. ستاسو ته حال درکو د موسم او د نورو کرنسو په مقابله کې د پاکستاني روپۍ د قدر.
نن د ګلپور ورځ د پېښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل دو روپیه پنځه پیسې غستل کیږي او په یو سل دو روپیه دیرش پیسې خرڅیږي. دا شان یو پوند په یو سل یو شپېته روپیه پنځه اویا پیسې او یو سل دوه شپېته روپیه، یو یورو په یو سل شپږ روپیه پنځه اتیا پیسې او یو سل اوویش روپیه لس پیسې، د سعودي عرب ریال په اوویش روپیه پنځه پیسې او په اوویش روپیه دیرش پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په اوویش روپیه پنځه شپېته پیسې او په اوویش روپیه لستیا پیسې، او یو افغانۍ په یو روپې اووه شپېته پیسې غستی کیږي او په یو روپې اویا پیسې خرڅیږي. او اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه دیارلس، پېښور کې یویش او بنو کې اتیش ډیګري سینټي ګریډ پورې وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار انیس اجمل. او د بهرنو کرنسو په مقابله کې د پاکستانی روپۍ د قدر او د موسم صورتحال درته زمونږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کولو. د رواني خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک وایي د اف ډی ایم ای چارواکي ترې د رجستریشن لپاره رشوتونه غواړي.
یو کاروبار را اون کړای دی، پانچ پانچ چھ چھ دس دس ہزار روپے میں نوکلی بیا رجسٹریشن میں دکی جی.
د خیبر قبایلی سیمی چارواکی وای په یاد سیمه کې با نه یو لخکر او نه یو وسلواله ډله پریک دی.
چپدې کې نه هیڅ قسمه عسکری تنظیم نوي، هیڅ قسمه لخکرې نوي، او صرف او صرف قومي مشران، قومي سرشته په ذریعہ باندې سول انتظامیا چې دا هغه نظام او چلوي.
په باجوړ او ممندو کې د ګزن پر رد د ساس کو کمپاین نن نه پیل شو.
اور اتلی تپارا منگا شپک سوا او شپک دیر سٹیمونا موبایل ٹیمونا دی دا با دی ماشومان تزان نسی او کور پا کور بانے با دا ماشومان ویکسینیٹ کئی.
یو شمیر نور کورنی سی میز او نڑگوال راپورن حملرو دا مشال تر سنگو سی. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوړی. زموږ د خبرونې تاسو د موږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او هم اوریدلی شئ. ورو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورو. د شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو د وزیرستان متاثرین قامی کمیټې د سوري لاندې بنو کې د خپل حقوقو ترلاسه کولو په لړ کې لاریون کړي. دوی وایي بې کوره شو ته خپل حقوق نه ورکول کیږي. عمر دراز وزیر په نور تفصیل لري.
بنو پریس کلب مخې ته مظاهره کوونکو ته په خپله وینا کې د وزیرستان متاثرین قامی کمیټې مشر نثار علی خان وویل دوی دا پورم نه علاقو نه بلکې ټول وزیرستان پورم نه غواړي.
د امیر د خیبر پښتونخوا گورنر چې یو سیاسي سړی ده د هغه خلک په مخه کړه ده چې دا د پورامن علاقې خبره کو میر د پورامن د کلیار علاقې خبره نه کی میر د ټول وزیرستان د کلیارنس خبره کی چې کله مو د ټول وزیرستان د کلیار کو مو ته واپسی ورکو وخت امیر ته وشي کمشنر او پولیټیکل انتظامیا هغه خلک بیا د جرګې ته اچول غواړي چې کومه جرګه مو ته د مذاکرات د بوره په وزیرستان شه جوړه کړې وه مو د وزیرستان د متاثرینو نمایندګي نه پشه د کمیټي مشر ته منځیرانه دو
ملک غلامو وې نن متاثرین په مختلفو هیلو بهانو سره لوټلې شي او دینا پس با په سختو احتجاجونو لاس پوری کړي.
زمیده رجسٹریشن په خوپیا طریقہ سره پی ڈی ایم یو کاروبار راون کړای دی 5-5-6-10 هزار په ونه غولي بیا رجسٹریشن مده کیږي. زه دلته نشي پون مانو دا د میرا وام دی دغه سره دوکاسي دغه نه بارا طریقہ دغه کریپ انتظامیا دینا پیسې وبوسی آرمی ودی تا د گاڑی اجازه ورکړای دی نام کې سمپن گاڑی هغه نن وینې 2000 گاڑی 3000 گاڑی په پتونه کې ویتور دی دادا پوری تاور باندې میتاره هاکو میشر ته لورشي دا گاڑی میشر ته بيدي میده دده پورا بولټه مرګوي اټم تاوي 10 احتجاج وي شاو خوني احتجاج وي یو ور وارننګ می مخه ور کړه وو او نه په زونی علاقي او نه په ارمي علاقي زم ملک نه پېژنو چې دای مو ته په گورنر په پېښور کې جرګې جوړاوي.
نظر دین خان په خپل وینا کې دولت نه دغه محل داسې غوښتنه وکړي
11,200 متاثرین هغه د پورا نن د حکومت یا ارمی دو در شرم خبر ادو چه در سرده موسم روهای دتا دلیلام کمبلا یو پرنه دو ملاو شویه هغه د میجبرنا چه کیم په وزیرستان شه پروت دی هغه د بیمور او هغه د رشن هغه د نقل مکانی ده پورا د نن طریقه پره هیڅ باندې باس نه شوای میج د حکومت نه د مطالبه کی چه هغه ته د سہولات ورسی موجوده کمشنر صاحب بانو والا هغه د اقتصاد د سره وشي چه آغا تنٹینا دا چا تا ور کھڑی دی.
لاریون تا دا وینا پر محال مشرانو دا بکورشو پاتے خلکو دا نملیکنے زکاون کو تا پا تعلیمی ادارو کے داخلو دا متاثرینو پا خوخا دا وزیرستان اتمانزای متفقا جرگا جوڑا ولو دا یخ موسمنا بچاو سیزونو او نور یو شمیر غختن وکڑے او وی ویل کا غوختنه ی پورانه شی نو دروانه میشته نو نسمه نیټه نبا سخت احتجاجونه پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
څوکشته کرشته چې زمونږ د پښتنو ټپوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشوم مګې کې ما ډې کنده تا پورځان داسې زنګول ما د ماشوم بچو بچا پډې را شون لور میم دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکو و سی مونږ او پولیس لاس ګلوا پولیس د سپارټ کار کې اول د ترته ای دا کې درس بنای
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غاک
د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی سیمه دي. نن په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر قبایلی سیمه پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د یوې خبري غونډې پر مهال مشال ریډیو ته ویلي چې په باډه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون پوځي عملیات په کامیابی سره دوام لري او نور به په باډه کې هیڅ یو وسلوال تنظیم یا لخکرې نه پرېږدي او دلته به یوازې د قومي مشرانو په مرستې سره سول انتظامیا نظام چلی. فرهاد شینواری په نور تفصیل لري.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه نن په خیبر هاوس په خبر کې د یوې خبري غونډې په محل مشال ریډیو ته وویل چې په باډه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه پوځي عملیات په کامیابی سره روان دي او نور بدل تا کوم وسلوال تنظیم یا لخکر ته د خپل فعالیتونو اجازه ور نه کړی شي.
خیبر ون آپریشن کامیابی سره جاری دی اور ان شاء الله زمونږ مقصد دا دی چې دغه سه باډه کې هغه صورتحال ته مونږ ورسو چې په دې کې نه هیڅ قسمه عسکری تنظیم نوی هیڅ قسمه لخکر نوی او صرف او صرف قومی مشران قومی سرشته په ذریعہ باندې سول انتظامیا چې دا هغه نظام او چلوي.
دا چې دوی د باډه کډوالو ته کوم ډول اسانتیا وی ورکوي په دې حق له نوموړې زیاته کړه
فری ٹرانسپورٹ ورکڑے کی گی آگے تا دا یو ٹائم خوراک ورکڑے کی گی اور سراو سرا دے صحت سہولیات اور دے پولیو قطرے معشمانوں تو ورکڑے کی گی دینا علاوہ وہ زیون باندھے سلور پہ خور کے درے نوخار کے اور یو پہ کوہاٹ کے گریوینس ریڈریسل ڈیسک کیمپ کڑی شوی دی چې په هغه باندې زمونږ آی ڈی پیز رونا چې دي هغه خپل شکایت هم درج کولی شي اور سرا چې کیمپ تک کوم رونا تک غواړي د هغې رجسٹریشن هم هلته کیږي. کیمپ په دوو ځایونو کې بندوبست کړی شوی دی، یو په توخ سرای کې او یو په جلوزئی کې.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وویل چې دوی به د رواني میاشتې د 19 نیټې نه په خیبر ایجنسی کې د پولیو یا ګزند د ناروغۍ د مخنیوي کمپاین پیلوي او فاوشا یو لک او 28,000 ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. یا د دویش د خیبر ایجنسی په باره کې د تیرو 50 کالو راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، خو په دې وروستو کې دلته د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل شوي دي او امنیتي ځواکونو وسلوالو پکې یو بل ته تر دې دمه درنه مرګ ژوبله اړولې ده او ولسي وګړو ته هم پکې ځاني او مالی زیانونه رسېدلي دي. او د باړې نه د دغو پوځي عملیاتو بدمنۍ له وجې نه یوازې په زرګونه خلک یو ځل بیا بې کوره شوي دي، بلکې د پولیو ضد کمپاین هم متاثره کړی دی. او د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې د وینا تر مخې په خیبر کې سږ کال تر دې دمه د پولیو د کیسونو شمېره 500 ته رسېدلې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر نه وراوړو ممندو باجوړ خبري سیمو ته. د سیمو کې د پولیو وایرس ضد درې ورځې مهم نن شروع شو. په ممندو کې به 98,000 او باجوړ کې 240,000 ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. د صحت نړیوال اداره وایي په روان کال کې په ټوله نړۍ کې 90% د پولیو کیسونه په پاکستان کې مخې ته راغلي دي، چې زیاتره ماشومان د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا سره تعلق لري. نور حال د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګری په دې رپورټ کې اورو.
په محمد او باجوړ قبایلی ایجنسیو کې د پولیو وایرس ضد درې ورځنی کمپاین یا مهم نن شروع شوه، چې په محمد ایجنسی کې به 98,000 او په باجوړ ایجنسی کې به 2,50,000 هغه ماشومانو ته چې د 50 کلونو نه عمر کم دی ورته به څاڅکي څکولی شي. د باجوړ ایجنسی نه د صحت د مقامي مشر ایجنسی سرجن ډاکټر زاکر حسین سره خبرې کړي.
اور دې لپاره موږ شپږ سوا او شپږ دې ټیمونه موبایل ټیمونه دي، دا به د ماشومانو ته ځان رسوي او کور په کور دا ماشومان ویکسینیٹ کړي. دا چې علاقې پکې نشته دي چې هغه موږ په دې کمپین نه راکړي په ټول بجوړي جنسي کې دا مهم شروع دي.
او د محمود جنسي نه د ډاکټر ریاض چې د ایجنسی سرجن په څوکۍ کار کوي وای
چې موږ په محمود کې موږ ته ان ایکسیسیبل بلیریا بالکل نشته. انکاریان وی په هغه څه ډیمانډ بیس کې سو کوئی موږ ته غوړي نه وي، سو کوئی زموږ سکول کې استاد نشته، هغه ډیم ډیمانډز کنه. نو هغه بس بیا ولا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن هغه شان ایڈریس کی اور زمونگا آلموسٹ بیا چھ سمرے ریفیوزل جی اگر کور کی گی تکم تا ریفیوزل مونگا نہ پری دو.
ڈاکٹر زاکر حسین مشاہد ریڈیو تو ول چھ دہ گوی د عسکری او غیر عسکری دولتی غڑیو او د عمل لخکریانو په حفاظت کی د باجوڑ ایجنسی گوٹ گوٹ تزی او ماشومانو تا ساس کی ور کوی
کم مونگا زیر سنسٹیو ایریاز دی نو با اگے بانے سکیورٹی زیاتا دا او باگے کی مونگا چھ کم دا عمل لخکر کا سان دیا مونگو تا ویلی ڈیفنس کمیٹیز وو وی ڈی سی تو دا اگے او د باجوڑ لیری او د ایف سی
په باجوړ ایجنسی کې په تیر د پولیو وایرس ضد مهم کې په مامندو کې د وسلوالو لخوا د پولیو ضد کارکوونکي په نښه شوي. نو د دغه سیمې د امن لخکریانو مشر ملک تلاوت خان مامون سره مې خبرې کړي.
مو زمنګا مخک روان شي کلی ته چلار شي، نو زمنګ د کلی کې کوم حاصل کمیټه والا کسان دي داغه نو سره موږ د کسان مرګري کلی دو سره دیوی والای خو زید پای چې کوم دې ته چې موږ د امن کمیټه والا کو لکه پورا ټیم ذمہاری موږ په سره خپل موږ سره خپل قرباني ختم پسند ورکو سر.
او یاد دی چې په باجوړ او محمود ایجنسی کې د تیرو دریو کلونو راهسې کوم د پولیو کیس مخته نه دی راغلی او د دواړو ډاکټرانو په وینا چې په راتلونکي کې به هم کوم ماشوم د څاڅکو سکولونه نه پاتې کیږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غږی د شانواز ترغزی راپور موریدو چې په ممندو باجوړ کې د پولیو پر ضد د ساسکو د کمپاین پاړو. او ستاسو په یو بل راپور تر راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف جرمنی ته په خپل دورنی سفر برلین ته ورسېدو. د دې سفر پاړه باندې د احمد الله دا راپور اورو.
وزیر اعظم نواز شریف د جرمنی په دوه ورځنی سفر دی او خپل دورې پر مهال نوموړی به د جرمنی چانسلر انګلا مرکل نه علاوه نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د وزیر اعظم هاوس د ولسی رابطو افسر یا پی آر او خواجه ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د جرمنی چانسلر ورکړې ده او وزیر اعظم به په برلن کې د جرمنی د پارلمان هم دوره کوي. د نوموړي وینا وه چې وزیر اعظم نواز شریف به پاکستان جرمنی بزنس فورم ته هم وینا کوي چې پکې به د جرمنی کمپنیان نو مشران او سرمایہ کاران هم گڈون کوي. په موجوده وخت کې د وزیر اعظم نواز شریف جرمنی دوره ته په پاکستان کې کارپوهان په نظر ګوري. د بارانو چارو کارپو پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام وایي
عمومی طور باندې هم د دې دوره اهمیت ډیر زیات دی، خو بیا په 13 باندې چې په دې منطقه کې کوم حالات دي او خاص کر په افغانستان کې یو وزرا مخه ته شوی دا د پاکستان په قبایلی سیمو کې او د پاکستان پوزیشن په بین المللي کچ باندې پاکستان په خاص توګه باندې او بیا د دې خطه په عمومي توګه باندې پکټه تمامیږي.
ته اقتصادي چارو کارپو ډاکټر انور شاه وایي چې پاکستان د جرمني سره مضبوط اقتصادي اړیکې لري او دوه ملکونو ترمنځ هر کال د 2.5 اربع ڈالر تجارت کی گی.
جرمنی لگا مارکیٹ تا ایکسیز ور کی او پاکستان وہ لگی مارکیٹ تا ایکسیز تا مطلب دار ریو بل تر دسی ایگریمنٹ دی زما ذاتی رائے دار جب آگے من بستان سا دا دوانو دا تجارتی کم والیوم چی گم دے آگے سر دا اضافی امکانات بیایی.
یاد دی وی چې وزیر اعظم جوړیدو وروسته د نواز شریف د جرمنی دا ډومبۍ دوره ده. دا د هم یاد وی چې وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ د جرمنی او اخبار ته ورکړی انټرویو کې ویلی چې افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا افغان طالبانو ته د مذاکراتو د پیشکش هرکلی کوم او د دوی حکومت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ امن مذاکراتو لړ کې مرستو ته تیار دی، ځکه چې یو باثبات افغانستان زموږ لپاره ضروری دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وکی او ستاسو پام یو بل ستوندې تر راګرځو. د ضلع تر پارکر په یو شمیر سیمو کې د وچکالۍ له کبله د ماشومانو مړینه دوام لري. په دې باندې ظفر کریمی دا تفصیل کوي.
د سین صوبې د روغتیا د وزارت سیکرټری خالد شیخ له مشال رډیو سره په خبرو کې په یاد ضلع کې د مړو شوو ماشومانو د شمیر په اړه وویل. دی وایي په دې وروستیو دریو میاشتو کې 2 ماشومان مړه شوي دي. په دې کې یوازې 2 ماشومان د ولګې له امله په اخته کېدونکو ناروغیو مړه دي. د اکتوبر په میاشت کې 44 ماشومان مړه شوي. د نومبر په 10 ورځو کې هم په تر پارکر کې د ماشومانو د مړینې لړۍ روانه ده. خدا د خوراک د کمی له امله نه، بلکې د یخنۍ د موسمي او نورو ناروغیو له کبله ده. بلې خواته په تر پارکر کې د روغتیا او خوراک په برخه کې کارکوونکي نادولتي ادارې وایي په دغې ضلع کې حالات د تیرو 2 میاشتو راهیسې یو ځل بیا خراب شوي او خلک د قحط په څیر د صورتحال سره مخ دي. په تر پارکر کې د نادولتي ادارې اویر مشر علي اکبر د سیمې د حالاتو په اړه مشال رډیو ته وایي. دی وایي په تر کې د خوراک څښاک څیزونه، سبزیانې او میوې د دې ضلع لرې پرتو سیمو ته نه رسول کیږي. دا ضلع شاوخوا 9.5 کیلومتره مساحت لري. په لرې پرتو سیمو کې ګڼ شمېر ماشومان د خوراک د کمی له امله په ناروغیو اخته دي. په دغو سیمو کې خلک د درملنې سهولت نه لري. دوی زیاتره ماشومان په دمونو پسې ګرځوي چې له امله یې د ماشومانو د مړینې شمېر ورځ تر بلې زیاتیږي. هغه زیاته کړه په رسنیو کې یوازې د هغو مړو شوو ماشومانو شمېر خپریږي کوم چې د دغې ضلع په مرکزي برخو تر یا میټۍ په هسپتالونو کې مري. د هغه په خبره د تر پارکر د خلکو د خوراک او آمدن انحصار په څارویو وو. سیمه کې د وچکالۍ له امله 80% څاروي مړه شوي او یا ناروغ شوي دي چې له وجې یې خلک د خوراک د کمی او نورو ستونزو سره مخ دي. د تر پارکر ضلع لپاره د سند حکومت له لوري د ژغورنې د کارونو مسؤل سنیټر تاج حیدر له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د وچکالۍ ځپلې دغې سیمې د ماشومانو د زیات شوو ناروغیو او د دوی د مړینې شمېر ته په کتو سره دوی د ډاکټرانو او ټول میډیکل سټاف رخصتیانې ځنډولې دي. د عاشورې په ورځ او د نورو رخصتیانو په ورځ هم په دغه روغتونونو کې کار کیږي. دا صحیح ده چې دلته ماشومان مري، خو د ماشومانو ښه درملنه هم کیږي. ځینې سخت مریضان حیدرآباد او کراچۍ ته هم وړل کیږي. دا شهدر زیاته کړه په تر پارکر کې د خلکو د څارویو لپاره د ویکسینو سلسله هم روانه ده او تر اوسه تر څور لزرو پورې شو د ورکوونکي او نور څاروي ویکسین شوي دي. یاد دی وی د سین صوبې په تر پارکر ضلع کې د تیر په شکال راهسې د وچکالۍ له امله په سلګونو خلک مړه شوي او په لسګونو زره نور اغېزمن شوي دي. د دې ترڅنګ له دغې سیمې ګڼ شمېر خلک د سین صوبې نورو سیمو ته کډه شوي هم دي. سین حکومت په دغې ضلع کې د روان کال په لومړیو کې بیړني حالات اعلان کړي او دا سیمه یې افتزده ګرځولې ده، خو له دې سیمې اوس هم وخت په وخت د لوږې له امله د مرګونو رپورټونه مخې ته راځي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نواز شریف د استعفا د شرط نه لاسته اخیستی او وایي د تیر کال ټول ټاکنو درغلو پلټنو دپاره دی کمیشن جوړ کړی شي. نوموړی دا خبرې د اتوار په ماسخوتن رحیم یار خان کې یو جلسې ته د خطاب پر مهال وکړې. نور تفصیل ریاض مساخیل.
د اتوار په ماسخوتن د پنجاب پر رحیم یار خان خار کې جلسې ته د خطاب دوران د تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې حکومت ته د 1 نومبر پورې مهلت ورکوي چې د 2014 کال ټول ټاکنو پلټنو لپاره د کمیشن جوړ کړي او که داسې نه وي نو بیا به د نقصان سیموار حکومت پخپله وي. د عمران خان د بیان په حق لا چې مشال ریډیو د مسلم لیگ نون د غړي او د وزیر اعظم سلاحکار امیر مقام نه تپوس وکړو، نو دوی وویل چې عمران خان د هوایي خبرې پرېږدي او خیبر پختونخوا صوبې او حکومت ته د توجه ورکړي. دې زیاتوي
کمیشن او خاصه د حکومت او پرایم منسټر تیار دی او تر څنګ شرایط وي هغه ته تیار یو. عمران خان د غیر د نواز شریف تر رضا نه زه مهمه خبره کوم، هغه خبره کوم هغه ثابته شو او اوس بیا په خپل وخت د هرې خبرې تیار یم. راځي چې د کی پی کی خدمت دی وګي انتر تبدیلی راولي او دا هغه په بیس کې د وزیر اعظم خوبرې نه.
د سپریم کورټ نگرانی کې کمیشن او تر هغه حکومت نه استعفا نه غوښتلو خبرې ته کارپوهان په کوم نظر ګوري؟ په دغه اړمو د سیاسي چارو د کارپو او وکیل افتخار ګیلانی نه تپوسو کو، نو دوی وی چې د پلټنو انتظار کول خه خبره ده، خو کمیشن کې د پوز یا ایجنسو خلک شاملول د آئین او قانون خلاف ورزی ده. افتخار ګیلانی وایي
مطلب
د یادونې ده چې د درنو په شروع کې حکومت سپریم کورټ ته یو خط لیکلی وو چې پکې د 2014 کال ټول ټاکنو د پلټنو دپاره د کمیشن جوړولو خواست شوی وو، خو تر دې دمه سپریم کورټ د دغې خط څخه جواب نه دی ورکړی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې ورجو خیبر پختونخوا ته د دغې صوبې د کورونو چارو سیکرټري سید اختر علی شاه هغه مطبوعاتي راپورونه رد کړي دي چې ګنې خیبر پختونخوا یا دې سره تړلي قبایلي یا نیم قبایلي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم وسله واله ډله موجوده ده او یا دوی په دغو سیمو کې د خپلو مقاصدو ترسره کولو لپاره کسان برتی کوي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا خیبر پختونخوا د کورونا چارو سیکرټری اختر علی شاه هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړی دي چې ګنې په خیبر پختونخوا یا د سره تړلې قبایلي سیمو کې وسلوال تنظیم داعش موجودګي یا د دې غړي شته دي. په پیښور ریسرچ لیبرری کې یو ادبي غونډه کې د ګډون وروسته د خیبر پختونخوا د کورونا چارو سیکرټری سید اختر علی شاه مشال لیډو ته وویل چې ځینې مطبوعاتو کې داسې رپورټونه لري چې ګنې په خیبر پختونخوا کې یا په قبایلي سیمو کې هم وسلوال تنظیم داعش موجودګي شته دي یا د هغوی غړي موجود دي، خو ولې دوی وایي چردې د معلوماتو تر مخه داسې هیڅ قسمه تنظیم لا دلته کې نشته دی.
هر اوس پورې ما تاسو سره ایویډنس ته راغلی خو مونږ په دې چې دنیا کې چې څونه تغیرات راځي، مختلف قسم سیاسي تحریکونه وي، د ټیرریسټ ارګنایزیشنز دي چې کوم په ډایرکټلی یا انډایرکټلی زموږ په دې خطه باندې یا د دنیا عمل ته نقصان رسوي، نو پاره ونه منګه نظر ساتو او داغه حساب سره شته منګه بیا خپل حکمت عملی تر دې پر
نو موږ زیاته کړه کچره دغه تنظیم غړي یا داغه حل زلي دلته کې دوی تخکارا شوې نه دوی دغه مخنیوي ته چمتو دي.
یو خبره داده چې دا خو یو د سوچ د سوچ منګه بنیادی تور باندې د تشدد خلاف یو او زمون ټوله حل زلي دې د پاره دي چې په دې کې تکي دی عمل وي او هر هغه قوت چې داغه سن ممري نامي بدلي ګرا بدلي کی بنیادی طور وانے منگا چداغی سے نمالیہ تشدد لارے اختیاری اور آئینی لارے نا بل لارا داغی بھی نو آ قابل باخذہ دا او دیہک پت لے لاندے منگ با کاروائی کرو
دا پامول دا چیزن مطبوعاتی رپورٹونو ترمخا دا پاکستان زن خارونو پشان خیبر پختونخوا او قبائلی سیمو کې هم دغه نړیوال وسلوال تنظیم پل کاروان پیل کړی دی او په دیوالونو د لیکونو نه علاوه کتابچې هم په ځینې خارونو کې ویشلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
او اوریدونکو د پینیمو بجو د خبرونو لنډیز لا مایک ورکوم انیس حاجمل.
د شمالی وزیرستان کډوالو نن په بنو کې احتجاجي مظاهره کړو. د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د بیرته تګ نیټه او خایي دغه به کور شو خلکو د احتجاجي مظاهره نن د بنو پریس کلب مخې ته د وزیرستان متاثرین کمی کمیټې د سوري لاندې وکړه. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ویلي دي چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد د خیبرون په نامه پوځي عملیات کامیابۍ سره دوام لري. نن په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاه بلی شاه مشال لیډیا ته وویل چې په باړه کې به نوري سي وسلوال تنظیم یا لخکرې نه پرېږدي. یو بل خبر لمخې په خبر ایجنسی کې نن چاودنه شوې چې پکې یو تن وجل شوی او دوه ژوبلي د پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نیدغستې. نن د افغانستان په څو ولایتونو کې د بمي بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه لس پولیس او یو عام وګړي وجل شوي دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې به اسلام آباد په افغانستان کې د سولې له هڅو سره رښتینې مرسته وکړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزي د مشال لري افغان څنګه ته په یو مرکه کې ویلي چې افغان ولسمشر به پاکستان ته په خپل لومړي سفر کې د سولې په اړه سنجیده خبرې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د جرمنی په دوه ورځنۍ دوره رسیدلی دی. وزیر اعظم نواز شریف رسنو سره د خبر پر مهال وویل چې د پاکستان او جرمنی تعلقات ډیر مهم دي او پاکستان په سیمه کې امن نه یقیني کول غواړي. نن د نایجیریا په شمال کې د لکانو په اسکول کې د چاودنې له امله لږ تر لږه اووه څلوېښت زده کوونکي وژل شوي دي. او چارواکي وایي چې د امریکا، اروپایي اتحادیه او ایران ترمنځ د غیر اعلانیه د خبرو اترو دویم پړاو پیل شوی دی. د دې خبرو اترو مخه د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د روانې میاشتې تر څلېرویشتمې نیټې پورې سهل راوباسل دي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته زمونږ همکار انیسا اجمل وړاندې کوو. اوس ورځو د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداریو ته زمونږ همکار رابعه اکرم خان کتنه کړې. ادي چې دا وره
جمهوریت پانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د نوي قرض لپاره په دوبۍ کې مذاکرات کامیاب شوي دي. د ستر لاندې چې آی ایم ایف به پاکستان ته نور یو ارب او لس کروڑ ډالر قرض ورکوي. ادارې په وینا مخته دا وخت د کم معاشي او اقتصادي بحران مخه ده. پاغې کابو موندل لپاره د آی ایم ایف قرض اخیستل یو ښه قدم دی، خو ضروري خبره ده چې پاکستان په خپل خود انحصارې توجه ورکړي. ادارې زیاتوي چې کله یو مالیاتي اداره قرض ورکوي نو دا امید کیږي چې دینه به د ملک په معاشي او اقتصادي د مشکلاتو کې کمی راشي او معیشت به په صحیح لار روان شي. خو د دې دا مطلب نه دی چې زموږ ملک به په قرضونو کې گیر وي. ادارې لیکي داسې منصوبه بندي کول پکار ده چې په قرضونو انحصار په څه طریقه کم شي. که د تیر حکومت غوندې د قرضونو د اخیستو دا سلسله روانه وي نو بیا په معاشي توګه خود انحصاري به څنګه راځي. پکار ده چې خزانه وزارت یو کوټلي منصوبه بندي وکړي د سنه چې د قرض اخیستو دا عمل ختم شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د آی ایم ایف لخوا د مذاکراتو په وخت ویل شوی دی چې پاکستان د خپل ټیکس نظام مؤثره او شفاف جوړ کړي او حکومت دې په نظام کې اصلاحات راولي. ادارې وایي که د آی ایم ایف په یادو هدایاتو په صحیح طریقه عمل وکړي شي نو بیا څه شک نشته چې سرکاري مصارفو لپاره د خپل وسایلو نه کار واخیستی شي. ادارې په وینا کې حکومت ملکی نظام په صحیح طریقه روان کړي نو بیا به د قرضونو د اخیستو حاجت هم نه وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې د اوبو د وسایلو نه بجلی پیدا کولو لپاره د شل ځایونو نشاندهي د متحده مجلس سه عمل حکومتي دور کې شوی و. خود پخوانی صدر پرویز مشرف او پیپلز پارټي حکومتي دور تیرېدو باوجود د قدرتۍ وسیلې اړخ ته توجه ور نه کړی شو. ادارې لیکي اوس د تحریک انصاف حکومت د اړخ ته توجه ور کړی ده، خو بیا هم یو نیم کال د فندونو په جاری کولو کې ولګېدو. ادارې سیاتوي حکومت نه امید پکار دی چې د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبې به نورې د ځن نخ کاریږي. ادارې لیکي د دې منصوبو په مکملېدو د خیبر پښتونخوا به په کامی ګریډ انحصار کم شي او اولس به د لوډ شیډنګ نه هم خلاص شي. ادارې مخکې لیکي د منصوبو لپاره چې کم 9 ارب روپۍ مختص شوي دي نو دا ټول منصوبو له کافي نه دي، ځکه چې دې کې یو منصوبه داسې هم ده چې ورله 12 ارب روپۍ پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي صوبایي حکومت له پکار ده چې وفاقي حکومت یا نورو وسایلو نه فنډونه حاصل کړي او دا کوشش دې وکړي چې د منصوبو لپاره فنډونو کې کمی را نشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس په پاکستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې د موجودیت په اړه د ځینو راپورونو په اړه لیکل کړي، او د المان غږ بیا د افغانستان او چین ترمنځ د تعلقاتو او د چین لخوا د افغانستان سره د اقتصادي مرستو موضوع راوستې ده. دغه دواړه مقالې را دي چې وورو. د رسنو د راپورونو له مخه د پاکستان استخباراتي ادارو په خپل یو تازه خفیه راپور کې د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی دی چې دا مهال د اسلامي دولت په نوم وسله واله ډله د دغه هیواد او سیمې لپاره تر ټولو زیاتېدونکي خطر جوړیږي. پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس په خپل یو راپور کې په دغه حواله لیکي چې د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان وفاقي حکومت ته په یو استول شوي خفیه راپور کې دعوه کړې ده چې په دغه صوبه کې ورځ په ورځ د اسلامي دولت وسله والې ډلې اثر رسوخ په زیاتېدو دی. دغه ایجنس د پاکستاني ورځپاڼې ڈان په حواله دیاتوی چې په دغه خفیه راپور کې ویل شوی دی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د خیبر پختونخوا د ضلع هنګو او کرمې قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي د لسونه تر 2000 پورې نوي وسله وال په خپلو لیکو کې شامل کړي دي. دغه خفیه راپور چې د بلوچستان د کورنو او قبایلي چارو محکمې جوړ کړی دی ویل شوی دی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره تر ټولو زیات لشکری جنگوي او جماعت الاهل سنت والجماعت غړو د یو ځای کېدو تابع کړی ده، او دغه ډلې په پاکستان کې د ستراتیژیکو پلانونو برابرولو لپاره یو لس کسیز ډله هم ټاکلې ده. لشکر جنگوی او جماعت اهل سنت والجماعت هغه وسلوالې ډلې دي چې زیاتره کارویانې د شیعهګانو پر ضد کوي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پلان دا دی چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نامه د روانو عملیاتو د بدل اخیستو په موخه په خیبر پختونخوا کې به په حکومتي او پوځي اهدافو بریدونه کوي. دا راپور په داسې حال کې رامنځته شوی دی چې څه موده مخکې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهد الله شاهد او د ټي ټي پي نه لارې بیلونکو 15 مهمو مشرانو د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره د پیوستون اعلان کړی و. بلخوا د المان غږ ویبپاڼې په خپل یو څېړنه کې د چین او افغانستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو تعلقاتو موضوع راخیستې ده، او زیاتوي چې که څوک غواړي چې دا معلومه کړي چې د افغانستان نوی ملګری هیواد کوم یو دی، نو د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا د بهرنیو هیوادونو د سفر پلانونو ته دی وګوري. د ښاغلي غني د ولسمشرۍ د دورې لا یوه میاشت هم نه وشوي چې د یو بهرني هیواد په سفر لاړو. دا هیواد کم یو دی؟ دا هیواد د افغانستان تر ټولو ستر اقتصادي او سیاسي ګاونډي هیواد چین دی. د ویپانې په خبره افغانستان په ستراتیژیکي توګه د چین لپاره ډیر مهم هیواد دی، خو داسې ښکاري چې چین نه غواړي چې افغانستان لکه د نورو طاقتورو هیوادونو په رنګ په ستراتیژیکي توګه د خپلې واکمنۍ لاندې راولي، بلکې غواړي چې په اقتصادي توګه یې کلک ملګری کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، مشال رادیو ته غوږی. د جرمنی د برلن دیوال درا غورزیدو 25مه کلیزه د غی په مناسبت سره د غی د جشن د مراسمو دروازه نه جشنو د پرون سره ورسیدو. د پدې اړه باندې احمد تقل دا تفصیل لري.
پرون د برلین دیوال د نړیدو په مناسبت د جشن دریم ورځ و چې پترس کې اورلوبي وشوي، کنسرتونه ورکړل شول او وزر سپینه هوایی پوکنۍ هوا ته خوشی شوي. په تیرو درې ورځو کې له احساساتو ډکې غونډې جوړې شوې، او د برلین اوسیدونکو او سیلانیانو د 1909 کال د نومبر د 9 نیټې د هغې ورځې یادونه وکړه چې د برلین دیوال چې اروپای د سړې جګړې په نتیجه کې په دوو برخو ویشلې و ونړید، او میلیونونه جرمنان چې د کمونیزم بندیان و آزاد شول. په پرونیو مراسمو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د برلین د دیوال نړیدل لا هم په ټوله نړۍ کې د مظلومو خلکو لپاره د امید یو پیغام دی.
Wir haben die Kraft zu gestalten. Wir können die Dinge zum Guten wenden.
دی پیخه او خود چې موږ دا توان لرو چې خپل برخلیک وټاکو او ژوند مو ښه کړو. دا د برلین دیوال د نړیدو پیغام دی چې نه یوازې موږ ته په جرمني کې، بلکې په اروپا او نړۍ کې نورو ته لارښوونه وکړه. په تیره په اوکراین، سوریا، عراق او نورو سیمو کې چې بشري حقونه له خطر او ګواښ سره مخامخ دي. د نړۍ د عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس وویل د برلین دیوال په اروپا او ټوله نړۍ کې د ایډیولوژیک ویش یو سمبول و. پاپ چې د واتیکان په سن پیتر چوک کې د یکشنبه ورځې په مذهبي مراسمو کې وینا کوله زیاته کړه، چیرته چې دیوال دی هلته زړونه یو له بله بیل شوي. پاپ وویل موږ دیوالونو ته نه بلکې پلونو ته اړتیا لرو. د برلین دیوال په 1918 میلادي کال کې د دې لپاره جوړ شو چې له ختیځ جرمني څخه لویدیځ جرمني ته د خلکو د تلو مخه ونیسي. دا 1.5 کیلومتر اوږد دیوال په سر کې لخښتو جوړېده، خو ورو ورو کلک او پلان دیوال شو چې ټینګ امنیت ورته نیول شوی و. مخکې له دې چې په ختیځ اروپا کې د ولسي پاڅونونو په نتیجه کې کمونیستي حکومتونه ړنګ شي، لږ تر لږه 138 کسان چې له ختیځ برلین څخه لویدیځ برلین ته د تېښتې هڅه کوله د امنیتي موظفینو لخوا ووژل شول. انګیلا مرکل چې د پخوانی شوروي اتحاد په متحد هیواد ختیځ جرمني کې لویه شوې ده وویل د برلین دیوال د نړېدو کلیزه نه یوازې د خوښۍ بلکې د قربانیانو ته د درناوي ورځ هم ده.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په یوه نیمه بجه د کرخې په غاړه، په اته منټه د پاسه 2 بجې حجره، په درې نیمه بجې سروي، په سلور نیمه بجې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته په راتلونکي سفر کې به دواړه هیوادونه د سیمې د امن په اړه خبرې وکړي، او دوی هیله لري پاکستان به دا وار د دوی سره د امن او سولې پر ځای کولو کې ریښتونی همکاري وکړي. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې.
اسلام آباد ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په درشل کې د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې پاکستان به دا ځل د کابل د سولې له هڅو سره رښتینې همکاري وکړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی ازادۍ رادیو ته وویل چې افغان ولسمشر به پاکستان ته په خپل لومړي سفر کې د سولې په اړه په جدي هوډ خبرې وکړي. ښاغلی فوزی هیله مند دی چې د پاکستان صدر اعظم به دا ځل د افغانستان د سولې له هڅو سره د رښتینې همکارۍ ژمنه وکړي.
ولسمشر اشرف غنی او نواز شریف زه باور لرم چې دوی به د افغانستان په سولې کې پرمختګ ځکه ولري چې نه یوازې افغانستان له ډېرو ستونزو سره مخ ده، بلکې پاکستان هم که غواړي له دې امنیتي اقتصادي ستونزو نه ځان وباسي، یوازینۍ لاره یې دغه ده چې په افغانستان کې سوله راشي او دواړو ملکونو ته له دې لارې اقتصادي پرمختګ ورنصیب شي.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د سولې عالی شورا او حتی لویدیځوالو دا تل په ډاګه ویلي چې د افغانستان په سولې کې د پاکستان ونډه خورا زیات اهمیت لري. ښاغلی فوزی وایي د افغانستان په سولې کې د پاکستان ونډه لکه د پخوا په شان لا هم مهمه ده.
د پاکستان حکومت په خپل وخت کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل او اوس هم د طالبانو قیادت هلته په پاکستان کې اوسي. د پاکستان له همکارۍ نه بغیر افغانستان کې د سولې راتلګ لري هم غیر ممکن کار نه ده، خو یو ستونزمن کار ده.
ولسمشر غنی د انتخاباتي کمپاین پر مهال او له لوري وروسته سولې د خپل لومړیتوبونو په سر کې یاد کړي، خو که د افغانستان د سولې کلید پاکستان په لاس کې وي نو آیا د ده هڅې به هم د تیرو کلونو په څیر به نتیجې وي؟ ښاغلی غنی څو ورځې مخکې چین ته د سفر په ترڅ کې وویل چې د سولې د بهیر مشري به افغانان کوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه په دې هڅو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. موږ ژمن یو چې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو له لارې به د سولې د بهیر مشري کوو. موږ له خپلو ګاونډیانو او متحدانو غواړو چې په دې ټاکونکي بهیر کې له موږ سره په رښتینولۍ سره مرسته وکړي، او په ډاګه ووایي چې آیا په دې برخه کې د مرستې لپاره ظرفیت او لیوالتیا لري کنه. د سولې په هڅو کې د پاکستان همکاري په تیرو 12 کلونو کې اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي د ګڼو سفرونو مهم هدف وو، خو د دې سفرونو نتیجه چا ونه لیده. اوس ټولې هیلې د نوي ولسمشر تدبیر او جدیت ته دي.
یالو خزو د ژوند د لاس تراوړو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
د پاکستان د سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي وایي چې چین ته د وزیراعظم نواز شریف سفر کامیاب و او کومې لوزنامې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوي باید نور ګاونډي هیوادونه یې په اړه اعتراض ونه لري. دوی همداراز وایي چې چین او پاکستان ډېر ښه تعلقات لري او کولی شي چې پر دې هیواد زور راوړي چې د افغانستان په ثبات او سوله کې مثبت رول ولوبوي. په دې اړه له پېښوره د ذبیح الله شفق دا رپورټ.
د پاکستان د سیمه ایزو چارو یو شمیر څارونکي وایي ګاونډي هیواد چین ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سفر کامیاب او کوم تفاهم لیکونه او معاهده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوي باید نور ګاونډي هیوادونه پرې اعتراض ونه لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ په دوه ورځني سفر چین ته تللی او د یکشمې په ورځ بیرته خپل هیواد ته راستون شو. نوموړي په دې سفر کې د چین له ولسمشر او نورو جګپوړو چارواکو سره کتلي او په دواړو اړخیزو اړیکو سربیره یې ورسره په نړیوال او د سیمې پر عمومي وضعیت خبرې کړې او همداراز یې ورسره په پاکستان کې د برېښنایي انرژي او یو شمېر نورو پروژو د پلي کولو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي دي. د دغو تفاهم لیکونو له مخې به چین په راتلونکو دریو کلونو کې په پاکستان کې د 200 ملیارد ډالرو پانګونه کوي او همدارس به د برېښنایي انرژي، اقتصاد، سړک جوړونې او په یو شمېر نورو برخو کې یو شمېر پروژې پر کار اچوي. د پاکستان د سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي په داسې حال کې چې دا هیواد له سختو اقتصادي ستونزو او همدارس د برېښنایي انرژي د کمښت سره مخ دی، چین ته د نواز شریف سفر او له دې هیواد سره لاسلیک کړي تفاهم لیکونه د پاکستان د اقتصاد لپاره مهم ارزوي. د پېښور پوهنتون د پاکستان پېژندنې د ډپارټمنټ مشر پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چین زمون یو ډېر قابل اعتماد دوست دی، گاونډي هم دی، په بین المللي کچ باندې هغه زمونږ ملګرتیا هم کوي. نو په دې پس منظر کې د پاکستانی وزیر اعظم هلته دوره کول دا یو ډېر اهمیت لري او چې کومې معاهدې لاسلیک شوي دي دې نه به پاکستان ته ارومرو ګټه رسي. هر ملک چې دی د هغه خپل یو ازادي ده، په هغه چوکاټ کې دننه هغه که وغواړي نو په بین المللي کچ باندې د بل یو ملک سره هر قسم معاهده لاسلیک کولی شي. مگر دې ته به ضرور کتی شي چې آیا دغه معاهده چېرته د بل ګاونډي په تاوان خو نه تمامېږي. نو دا سیزونه که چېرته راولاړېږي نو د هغې بیا حقیقت دا دی چې بیا په کار دا دی په یو سفارتي لیول باندې د پاکستان سره هغه مسله باندې خبرې وکړي.
نواز شریف چین ته په داسې حال کې سفر کړی چې 13 اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او 13 میاشتې د چین ولسمشر د هند سفرونه کړي وو. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې نواز شریف په دغه سفر کې د چینایي مقاماتو سره د افغانستان او سیمې پر وضعیت هم غږېدلی دی او هیله یې څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره به له چین سره یو ځای هلې ځلې کوي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو افغان کارپوه سمی یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې چین له پاکستان سره لرغوني اړیکې لري او کولی شي چې پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي.
چین پاکستان باندې که سعودي عربستان مذهبي لحاظ او نور لحاظ باندې اظهار اچولی شي، چین یو داسې هېواد دی، پاکستان یو ډېر نږدې تجارتي هېواد ده او همسایه ده، هغه باندې فشار اچولی شي. نو هم په دې سولې په لاره کې او هم د تجارت په لاره کې، یعنې هغوی پاکستان ته وایي چې تاسو څنګه ګټه ده، تاسو باید داسې کارونه وکړي چې افغانستان پایس کې او افغانستان مسله حل کېږي، هم اقتصادي ګټې دي، هم سیاسي ګټې دي، هم نظامي ګټې دي، بله حل شي. یعنې دواړه یو فرق لارې لري. نو چین غواړي چې یعنې د افغانستان
چین همداراز له نواز شریف غوښتي چې د هغو چینایي بلتون پالو وسلوالو ډلو او جنګیالیو پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کړي چې دا مهال د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې میشت دي او له دې ځایه د چین په سینګیانګ ایالت کې تروریستي فعالیتونه کوي. دا یادونې وړ ده چې صدر اعظم نواز شریف د چین تر دوه ورځني دورې وروسته نن د جرمني په دوه ورځني سفر د هیواد ته ځي چې هلته به د دغه هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او همداراز په نړیوال او سیمه ایز عمومي وضعیت خبرې وکړي.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردونکو ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سوره دی ورستو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو خکولو په نیت پاکستان ته ولاړ شي. د افغان ولسمشر ویاند وای چې ښاغلی غنی به د پاکستان له وزیر اعظم سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او دوستانه اړیکو پر غښتلتیا خبرې وکړي. نور تفصیل صالح محمد صالح ناورو.
افغان ولسمشر په داسې حال کې د رواني اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر کوي چې د دغه هیواد لوی درستیز راحیل شریف تیره اونۍ افغانستان ته سفر کړی وو او له دې مخکې محمد اشرف غنی سعودي عربستان او چین ته سفر درلود. د افغانستان ولسمشر به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو پر مسلې هم له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړي. چارواکي وایي چین او سعودي عربستان ته د ولسمشر سفر په غیر مستقیم ډول پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره و چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال فائق واحدی ازادي رادیو ته ویل چې له پاکستان سره دوستانه او شی اړیکې د افغانستان په ګټه دي او د ولسمشر په دې سفر کې به د دغو اړیکو پر ټینګښت خبري وسی. فائق واحدی وایي د ولسمشر د سفر اجنډا پر هغو مسایلو ټینګار کول دي چې د پاکستان لوی درستیز تیر اونۍ په کابل کې له افغان ولسمشر سره مطرح کړل او په ځینو مسایلو کې د همکاري ژمنه وکړه. د ساري په توګه د سولې او ثبات په ټینګښت کې د پاکستان صادقانه مرسته.
د پاکستان لوی درستیز د خپل هیواد د ټولو پوځیانو په مشرۍ افغانستان ته ډاډ ورکړ او ژمنه وکړه چې د سولې او ثبات په ټینګښت کې به له افغانستان سره همکاري کوي او هیواد یې له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پرانیزي. راپورونه وایي لکه چې نوی حکومت د سپتمبر په وروستیو کې د وفاداری لوړه وکړه، د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. افغان چارواکي وخت نا وخت تور لګوي چې د ناامنیو په زیاتو پیښو کې د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري. دا هغه مسله ده چې پاکستان یې تل ردوي. د افغان ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی وال ستریت ژورنال ورسپانې ته ویلي افغانستان له ګاونډي هیواد پاکستان سره صادقانه همکاري او دوستي غواړي. د ده په خبره د محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ خبرې به پر اقتصادي اړیکو او امنیتي همکاریو متمرکز وي. د امریکا د دفاع وزارت د هغه راپور له مخې چې په وروستیو کې کانګرس ته لیږل شوی وسلوال طالبان د پاکستان له قبایلي سیمو او بلوچستان ایالت نه د افغانستان پر ختیځو او جنوبي سیمو د خپلو بریدونو لپاره کار اخلي. د وال ستریت ژورنال ورسپانې په حواله که څه هم د دوبی په موسم کې د پاکستان پوز له شمالي وزیرستانه چې له افغانستان سره پر پوله پرته قبایلي سیمه ده د وسلوال طالبانو د ایستلو لپاره پوځي عملیات وکړل، خو ورسپانې لیکي چې پاکستان لا هم د خپل رقیب هند د ځپلو او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د کمزوري کولو لپاره د نیابتي ځواکونو یا د افغانستان مخالفو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه ادعاوې نه مني. وال ستریت ژورنال ورسپانه لیکي د افغانستان د پخواني ولسمشر حمید کرزی د واکمنۍ پر مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تریوه حده ترنګلې وې. د پرله پسې ډول پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوه. اوس به وکتل سي چې دغه اړیکې د محمد اشرف غنی د واکمنۍ په موده کې څومره سمېږي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو لري به شک چې
ډیر سخت راوړی ډیر هر څه ته یو
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان په ننګرهار کې د قیمتي کانو کاروباریان وایي چې له حکومت نه د قیمتي کانو د کاروبار او انتقال اجازت نامه په لاس کې اغستې، خو بیا هم په ختیځو ولایتونو کې د دوی دغه اجازت نامې ته اهمیت نه ورکول کیږي چې له امله هر کال د میلیونو ډالرو په ارزښت قیمتي کانی په قاچاقي ډول پاکستان ته وړل کیږي. دوی له حکومت نه غواړي چې د قیمتي کانو د قاچاق مخه ونیسي او د دوی جواز ته په درنښت سره وګوري. نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکړي.
د افغانستان په ختیځ کې نورستان او کونړ له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د قیمتي کانو معدنونه پکې شته، خو د خلکو په وینا د تیر اصول لسیزو رئیسی په غیر قانونی توګه کیندل کیږي او په قاچاقي ډول پاکستان ته لیږدول کیږي. په ننګرهار کې د قیمتي کانو د کاروباریانو د ټولنې مرستیال اجی محمد اګل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د قیمتي کانو د قاچاق د مخنیوي په غرض یې ټولنه جوړه کړه. له معدن او صنایعو وزارت نه یې د کاروبار او انتقال جواز واخیست. په جلال آباد ښار کې مارکیټ پرانست خو په نورستان او کونړ ولایتونو کې د دوی جواز ته اهمیت نه ورکول کیږي. نوموړی وایي
د ننګرهار د ریاست نه چې موږ مکتوبونه واخلو هغه نه په نورستان کې چا منل نه په کونړ کې منل کېدل. هغوی دا وایي چې تاسو د وزارت نه دغه راوړئ مکتوب راوړئ. د وزارت نه چې دا خلک مکتوب راوړي دا یو قسم مشکلات دي. په دې خاطر خلک دې ته مجبور شوی چې دغه مالونه قاچاقي وړي دي مارکیټ له څوک مالونه نه راوړي.
دی وړاندې وایي چې په تیر یوه کال کې په غیر قانوني توګه د $8 میلیونو په ارزښت قیمتي کاڼي پاکستان ته لیږدول شوي دي.
پاکستان نه بیا نور ملکونو له ځي اروپایي ملکونو له د پاکستان په نوم منځي. حال دا چې کاڼی د افغانستان دی دغه مال چې زموږ د پاکستان نه اروپایي ملکونو له ځي باید د کابل نه لاړ شي. په دې تیر کال کې خو د نور نورستان او د کونړ په نسبت د بدخشان نه مالونه زیات تللي. یعنې تقریبا چې دا اویا اتیا لکه ډالرو په اندازه مالونه
په ننګرهار کې د معدن او صنایعو رئیس غلام فاروق پریدزی وایي چې دوی د قیمتي کانو کاروباریانو ته د کانو د انتقال مکتوب ورکوي خو له دې نه دي خبر چې په یادو ولایتونو کې ولې مکتوب نه منل کیږي.
کله چې صحرا کې به انتقال کې انتقال د پاره کوم ځای جوړي موږ ورته سیم اکتوبر کو نو دا چې په نورستان او کونړ کې مشکل دی په هغه ځای نه پرې څه موضوع ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د معدن او صنایع وزارت د چارواکو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. کله یو پلوه خلک د قیمتي کانو د قاچاق اندېښنې لري نو له بله پلوه د معدنونو د ناقانونه کیندلو لړۍ هم په تیزۍ سره پر مخ روانه ده. خلک له حکومت نه غواړي چې د معدنونو د غیر قانوني کیندلو او د قیمتي کانو د چور تالان مخه ونیسي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په یو نیمه بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره په 3 نیمه بجې سروې په 4 نیمه بجې
اوریدونکو د مشال ریډیو د نندن حساتا خبرونه د رښتې خبري غړې د رښتې خبرونو لنډیز د فارم مایک ورکوم خپل همکاري انیس اجمل.
د شمالي وزیرستان کډوالو نن په بنو کې احتجاجي مظاهره کړې او د حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی ته ډېر تا د خپل سیمو ته د تګ نیټه او خیې دغه بې کوره شوو خلکو د احتجاجي مظاهره نن د بنو پریس کلب مخې ته د وزیرستان متاثرین کمی کمیټې د سوري لاندې وکړه. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ویلي دي چې په باډا کې د وسلوالو پر ضد د خیبر بند په نامه پوځي عملیات کامیابۍ سره دوام لري. نن په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاه ولی شاه مشال لیډیو ته ویل چې په باډا کې به نوري یو وسلوال تنظیم یا لخکرې نه پرېږدي. د یو بل خبر لمخې په خیبر ایجنسی کې نن چاودنه شوې چې پکې یو تن وژل شوی او دوه ژوبل دي. د پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. نن د افغانستان په څو ولایتونو کې د بمی بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 10 پولیس او یو عام وګړی وژل شوی دی. بلخ د افغانستان صلی علي شورا هیله لري چې پاکستان ته د افغاني لسمشر د سفر په پای کې به اسلام آباد په افغانستان کې د ستوري له هڅو سره رښتینی مرسته وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د جرمني په دورځنۍ دوره رسیدلی دی. اونن د نایجیریا په شمال کې د لکانو په یو سکول کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 30 زده کوونکي وژل شوی دی.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته زمونږه همکاري انیسا اجمل وړاندې کولو. تاسو د مشال ریډیو د خبرونو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپني غوري. د دې ترڅنګ مو د خبرونو تاسو زمو په پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستل او هم اوریدل شي. اوریدونکو که تاسو هم څه تجاویز وي سم مشورې وي چې په څه طریقه باندې مونږ د مشال ریډیو ونی دي خبرونه او نه خپني غا چې کوم خبرونه وړاندې کوو هغه تاسو د پاره مونږ نور سم رخي کو چې تاسو په ګټه تمامې شي د ولس په ګټه تمامې شي. موږ تاسو ضرور خپل تجاویز راکړئ. زه مجید بابر د خبرونو بیان انیس اجمل او زموږ تکنیکی همکار اسحاق کمیټې در نو اجازه غواړو. اوم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوري ډیو اوري. خاط آباد او بریالي اوسئ.